اختلال حراس با تکنولوژی واقعیت مجازی؟ چرا بعضی ها با دیدن ربات های انسان نما احساس ناراحتی می کنند؟ جواب این پرسش و سایر خبرها و گزارش ها از جهان تکنولوژی را در کاروان این هفته تماشا کنید. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. آیا از حشرات و یا از ارتفاع می ترسید؟ اگر چنین است، تکنولوژی واقعیت مجازی می تواند شما را کمک کند تا با ترس مقابله کنید. ساینس‌دانان با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی روش های تازه تداوی اختلال حراس را ایجاد کردند. این تکنولوژی بعد از 20 سال پژوهش حالا در دسترس مردم قرار گرفته است. شرح بیشتر در این گزارش.
یک جولا در حال گردش روی میز آشپزخانه. این تصاویر در مرحله ابتدایی برای معالجه افرادی که مبتلا به فوبیا یا اختلال حراس هستند نمایش شده می شود. گفته می شود که در ایالات متحده یکی از 10 نفر بالغ یا از جولا می ترسد و یا به اختلال حراس مبتلا می باشد.
واکنش آنها در زمان ترس، جنگ و یا گریز است. بنابراین بدن آنها عرق آلود می شود و قلبشان به سرعت می تپد.
بعضی اوقات واکنش افراد مبتلا به اختلال حراس بی‌نهایت شدید می باشد. معالجه با تکنولوژی واقعیت مجازی آنها را کمک می کند تا با چیزهایی که از آن ترس شدید دارند آهسته آهسته روبرو شوند. این تکنولوژی بعد از 20 سال تحقیق به دسترس مردم قرار گرفته است و وسایل سبک وزن با قیمت ارزان دارد. پیشرفت این تکنولوژی مدیون صنعت بازی‌های کامپیوتری است و گسترش این تکنولوژی باعث شده است تا واقعیت مجازی داخل معاینه‌خانه‌های دکتران شود. کارشناسان پیش بینی میکنند که روز فرا خواهد رسید که افراد مبتلا به اختلال حراس خفیف خواهند توانست در خانه خود با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی خود را تداوی کنند. پژوهشگران ثابت کردند که معالجه با واقعیت مجازی مانند روش‌های سنتی تداوی اختلال حراس نتیجه واقعی دارد. در روش‌های سنتی نیز فرد مبتلا را با چیزهایی که از آن می‌ترسند آهسته آهسته مواجه می‌کنند و در معالجه با واقعیت مجازی نیز از همین روش استفاده می‌شود. نک هارل مسئول یک کتابخانه در ایالت کلرادو و مبتلا به اختلال حراس میگوید که واقعیت مجازی در مقایسه با روش‌های سنتی برای او نتیجه عالی داشته است. 2 سال پیش ترس شدید از پرواز در طیاره او را از رفتن به سیاحت با دوست دخترش باز داشت و چند لحظه قبل از پرواز در پاریس از طیاره پایان شد.
من در پاریس داخل طیاره شدم، اما قبل از پرواز از آن پایین آمدم و این کار را برای 2 روز متوالی انجام دادم.
آقای هارل با همکاری معالجان در ابتدای تداوی با چیزهای مواجه شد که از آن می ترسید و در این اواخر واقعیت مجازی نیز جزء معالجه وی شده است تا او بتواند بر ترس خود غلبه حاصل کند.
این کار مرا دوباره در همان وضعیت قرار می دهد و در نهایت می بینم که هیچ اتفاق بد نمی افتد. ممکن ناراحت کننده باشد، ولی می توانم آن را تحمل کنم. همچنان در مقابل می توانم برخی از تکنیک ها و میکانیزم هایی را استفاده کنم تا احساسم را اداره کنم.
شماره اندک از افراد مبتلا به اختلال حراس به دکتر مراجعه می کنند. اکثر آنان از مطرح کردن این مشکل و خواستن کمک خجالت می کشند و زندگی خود را طور تنظیم می کنند که با این ترس ها روبرو نشوند. یک معالج می تواند فرد را که از بلندی حراس دارد تشویق کند تا به یک ساختمان بلند برود و یا بودن در آن را تصور کند. ولی با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی بیمار بدون آن که از معاینه خانه دکتر خارج شود با دیدن تصاویر در عینک واقعیت مجازی می تواند با ترس خود مقابله کند.
به دست حال که چه دی اپل و سامسونگ شرکتونو دی زیرک و تلیفونو قیمت لزرو لالر و اوخته او دیر خلقی دی خستلو وست نلری دی تلیفون جوڑاولو نور شرکتونه لکه HTC بازار تا دی ارزنبای تلیفونو دی ویستلو حدسه کلی. دا شرکت دی برلین دی ایفا پنندرتون که یو نوی تلیفون چه متوسط قیمت لری معرفی کرد. نور حال ریپورت.
د یو دولس لایف تلیفون د تایوانی شرکت HTC تر ټولو نوی زیرک تلیفون دی. د متوسط قیمت لرونکی دغه زیرک تلیفون د برلین د ټکنالوژۍ په کلنی نندارتون کې د لومړي ځل لپاره وښودل شو. دغه تلیفون د یو دولس پلس ارزان بیه ماډل دی چې سکرین یا ښیښه یې شپږ انچه پراخه ده، 4 GB رم او 4 شپېته GB حافظه لري. دغه تلیفون په شا کې د 14 میگا پکسلو دوه کمرې او مخ کې د 15 میگا پکسلو سیلفی کمره لري.
دغه تلیفون د هغو کسانو لپاره دی چې غواړي ارزان بیه زیرک تلیفون واخلي. زمونږ هغه مشتریان چې د لوړ کیفیت او قیمت تلیفونونه اخلي دا د هغوی لپاره نه دی. دا د هغو کسانو لپاره دی چې ویډیوګانې اخلي، په ټولنیزو رسنیو کې فعال وي، په سفر کې ایمیلونه ځوابوي او بهرنیو هیوادونو ته تلیفون کوي.
د دغه تلیفون د خرڅلاو 2 لاملونه کېدای شي: ډیزاین او مناسبه بیه وي. په خېخې پوښل شوی دغه تلیفون ښه کلک دی او که هر څومره ورڅخه استفاده وشي نو ککړ نه ښکاري. دغه تلیفون همدارنګه د ګوشکۍ او یو اس بی ستاندارډ مجرا لري، هغه څه چې ډیر قیمتي تلیفونونه نه لري.
د ایچ ټی سی یو 12 تلیفون د متوسط قیمت درلودونکو شکلی تلیفون دی چې باید 408 ډالر ده. کوم څه چې زما خوښیږي دا دی چې د شاخوا یې شکل کې جوړ کړي. اوس د تلیفونونو ټول تولیدونکي شرکتونه غواړي چې د خپلو تلیفونونو شا لکلا کې شیشه جوړ کړي. دغه شیشه د پوش د ککړېدو مخه نیسي.
دغه تلیفون به په آسیا، اروپا، افریقا او منځنی ختیځ کې د اکتوبر په میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي.
پژوهشگران در تلاش ساختن انواع ربات ها هستند تا در بخش های مختلف به کار برده شوند. شماری از این ربات ها در ظاهر شکل انسان را دارند و بعضی از مردم با دیدن ربات های انسان نما احساس ناراحتی می کنند و این احساس و یا پدیده را در زبان انگلیسی uncanny valley یا وادی غیر طبیعی میگویند. چرا بعضی افراد با دیدن ربات های انسان نما ناراحت می شوند؟ جواب این پرسش را در گزارش مشاهده کنید.
ربات ها اشکال مختلف دارند. شکل بعضی از ربات ها طوری است که با دیدن آن مردم لبخند می زنند و دیدن بعضی از ربات هایی که شکل انسان را دارد برخی افراد و حتی پژوهشگران را ناراحت می کند.
می دانم که چگونه فعالیت می کنند. می دانم که فقط ماشین هستند، ولی چیزی که شکل انسان را دارد و نمی تواند مانند انسان حرکت کند اذیت کننده است.
احساسی که برای بعضی ها بعد از دیدن ربات انسان نما رخ می دهد را در زبان انگلیسی uncanny valley یا وادی غیر طبیعی می گویند. جاناتن کرچ، پروفسور کامپیوتر ساینس و روانشناسی در انستیتوت تکنولوژی های خلاق می گوید که در عقب پدیده ی وادی غیر طبیعی توضیحات زیاد وجود دارد. یکی از آن واکنش بیولوژیک است. وقتی چیز نادرست باشد، شعور انسان متوجه آن می شود.
در تحقیقم احساسات را مطالعه کردم که ما با استفاده از یک حالت عاطفی چگونه ذهن یکدیگر را می‌خوانیم و فکر می‌کنم مشکل وقتی با میان می‌آید که کوشش کنیم چیز را بسیار واقعی بسازیم. آن وقت شما تلاش می‌کنید همه معلومات ارائه شده توسط آن را ارزیابی کنید، در حالی که این معلومات درست نیست. بنابراین در برخورد با آن متوجه می‌شوید که خرابی وجود دارد.
توضیح دیگر این است که وقتی ربات در ظاهر بسیار شباهت با انسان داشته باشد، معنی انسان بودن را تهدید می‌کند.
در ابتدا انسان‌ها را به حیث یگانه موجود هوشمند می‌پنداشتند و حالا ما می‌دانیم که حیوانات فعالیت‌های مشابه مانند ما انجام می‌دهند. حالا می‌بینیم که ماشین‌ها نیز هوشمند می‌شوند. ما بر این واقعیت تأکید می‌کنیم که ما احساس داریم، ولی این ماشین‌ها نیز آهسته آهسته دارای احساس می‌شوند و این یک تهدید است و این کار انسان‌ها را به کجا خواهد کشاند؟
جان ریبالا روی این ربات انسان نما که هرمز نام دارد کار میکند. هرمز شبیه انسان ها منظم و متوازن قدم میزند. او میگوید که چهره ربات ضروری نبوده و یک پوشش است.
ما به این ربات ها به حیث ماشین های پژوهشی نگاه میکنیم و آنها را ویران کرده دوباره میسازیم و نداشتن پوش بر روی آن کار ما را آسان تر میکند.
ربات هرمز را میتوان جذاب گفت، ولی اگر چهره انسان نما میداشت باز چی؟
نمیدانم که آیا خواهم توانست در لابراتوار کار کنم که یک ربات انسان نما تمام روز سوی من نگاه کند. ما اکثر اوقات تا وقت ها در لابراتوار کار میکنیم. بعض اوقات به ربات فریاد میکشیم و میگویم که چرا این کار را نمیکنی. بنان خواهان مزاحمت اضافی و عجیب غریب نمیباشم.
طراحان که ماشین ها را برای کار با انسان می سازند همیشه موضوع uncanny valley یا وادی غیر طبیعی را در نظر گرفته شکل ظاهری ربات را طراحی می کنند.
و در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش جیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جیلا جان.
اونجا سلام خدمت شما، خدمت بیننده عزیز. ولی باز هم چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی گلده هم آوردیم که با هم یک جای سری گزارش مشاهده میکنیم. در میان اخبار جالب و جهان تکنولوژی در این هفته، پیلوت های سرشناس درون در عربستان سعودی به رقابت پرداختند. با هیجان بی سابقه پیلوت ها هر کدام درون های خود را با خود آورده بودند. در دور نهایی مسابقه درون ها 10 پیلوت از آمریکا، هلند، بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر شرکت نموده بودند. بعد از تعیین نمودن 6 دور رقابت میان کشورهای اروپایی و آمریکایی، دور نهایی برگزار شد. حدود 4000 بیننده در دور نهایی مسابقات درون شرکت نموده بودند. رقابت های درون از طرف فدراسیون امنیت سایبری عربستان سعودی برگزار شده است. در میان رقابت کنندگان کسی از عربستان سعودی شرکت نکرده بود، اما این رقابت ها برای تشویق علاقمندان سعودی در نظر گرفته شده بود. تیم کین از اردن دو بار در همچون مسابقات برنده شده است. از سال 2010 بدین سو رقابت های درون در کشورهای مختلف برگزار می گردد. در خبر جالب دیگر از ژاپن، نمایشگاه گیم های ژاپنی که در آن ده ها شرکت پیشتاز تولید گیم ها شرکت نموده بودند برگزار شد. در این نمایشگاه انواع گیم های جدید با گزینه های تکنولوژی بالا معرفی شدند. در میان گیم ها گیم دانکی کینگ و ماریو برادرز از سالهای 1980 که تاکنون طرفدار زیاد دارد در ورژن های بهتر برای تلفن های هوشمند معرفی شدند. شرکت سونی حدود 20 گیم قدیمی را به شکل جدید برای پلی استیشن های 4 بازسازی نموده و در این نمایشگاه معرفی نمود. در میان سایر تولیدات مربوط به گیم ها کنسول های پیشرفته نیز دیده می شدند. برخی از کنسول های جدید که با 30 گیم مختلف قابل استفاده می باشند با حدود $60 قیمت دارند در بین تولیدات جدید برای گیم ها معرفی شدند. در خبر جالب از بریتانیا، در یکی از چارایی های معروف شهر لندن به نام ترافلگر از شما خواسته می شد تا مجسمه شیر را غذا بدهید. مجسمه شیر که با گزینه هوش مصنوعی کار می کند به رنگ سرخ در وسط جاده جلب توجه می کند. این اولین بار است که شیر در وسط جاده مزدحم غر می زند. تا 150 سال گذشته 4 شیر به عنوان محافظین در اطراف جاده های ترافلگر دیده می شدند. مجسمه برنز شیر در همسایگی با منطقه پر سر و صدا گذاشته شده است و با کمک هوش مصنوعی کار می کند. لطفا شیر را غذا بدهید. موقع نزدیک شدن به شیر شوریده می شود و از شما که به دیدن مجسمه آمدید خواسته می شود تا پیشنهاد خود را به صفحه تچ بنویسید. و خبر جالب دیگر از آیسلند، شرکت های بزرگ تجارتی در آیسلند می خواهند گزینه انتقال بسته های توسط درون ها را به نصف مناطق حمای پایتخت رایکوویک اضافه نمایند. اندازه مصرف بطری درون ها برای انتقال بسته های غذا به مناطق مختلف یکی از مشکلات فراسوی این شرکت ها می باشد. ماه آگوست سال گذشته بعد از اینکه برای انتقال غذا با درون اجازه داده شد، شرکت آها فعالیت های انتقال غذا را به مناطق دور و حمای شهر رایکوویک افزایش بخشیده است. اکنون درون ها به مسیر 13 مختلف غذا می رسانند. درون ها بر فراز 700 متر پرواز می کنند و غذا را به مناطق مختلف می رسانند. این روند از ساعت 11 صبح الى 8 صبح ادامه دارد. صدها رستوران در رایکوویک از خدمات انتقال غذا توسط درون ها استفاده می کنند. شرکت آها در همکاری با شرکت اسرائیلی فلایتریکس برای عرضه خدمات انتقال غذا توسط درون ها با قیمت های نازل تر کار می کنند. اسمارت سینی بسته مخصوص عکاسی برای تلفن‌های هوشمند است که این وسیله یک پایه دارد، چراغ اضافی روی تلفن و جای برای نصب تلفن دارد. اسمارت سینی اسپیکر اضافی برای ضبط بهتر صدا هم دارد. با این بسته شما میتونید که بهتر فیلم برداری کنید. قیمت از او حدود $70 آمریکایی بوده و از اوایل سال آینده به بازار عرضه می‌گردد. کابل کوچک و قوی برنامه واوا برای نصب در داخل یا بیرون منزل میتونه که ضامن مسئولیت شما باشه. کابل های امنیتی متنوع در بازار موجود است، اما کابل واوا که با اپلیکیشن هوم کار میکنه با چند تازگی همراست. بیتری از او برای یک سال به مصرف میرسه، بی سیم بوده. نصب از او ساده است و به شکل مغناطیسی ساخته شده. آخذه از او به اندازه کافی ویدیو را ثبت میکنه و در اپلیکیشن منتقل میسازه. این کابل با سنسور شناخت صدا و حرکت نیز همراه بوده. قیمت از او حدود $160 آمریکایی است و از ماه دسامبر امسال به علاقمندان عرضه میشه. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در اتریش نوع جدید ترایپاد یا پایه کمره را به نام لوموپاد ساخته که با چند کلیک باز میشه و با چند کلیک دوباره بسته میشه. اندازه و وزن از او به خاطر انتقال سادهش در نظر گرفته شده است. دو اندازه بزرگ کوچک لوموپاد ساخته شده و در مواقع مختلف هر دو قابل استفاده اند. توازن و نصب کمره برای زو ساده بوده و بهتر ساخته شده و با وصل به تلفن هوشمند شما از طریق کمره تلفن کمره را میتونید که کنترل کنید. قیمت از حدود $80 آمریکایی است. نوع چارجر بیسیم چند گزینه‌ای به نام پیتاکا از طرف یک شرکت مبتکر تکنولوژی کانادایی ساخته شده. این چارجر در این زمان تلفن هوشمند و ساعت هوشمند همراه با دیگر وسایل تکنولوژی همزمان چارج میکنند. شکل چارجر مانند یک پایه است که میتواند تلفن موقع حرف زدن به طرح عمودی قرار نگه دارد و از نوع چارجرها برای سیستم عامل اندروید و اپل قابل استفاده است و قیمت آن حدود $60 بوده و در ماه نوامبر امسال به بازار عرضه میشود. نوع جدید وصلی که شما را با اینترنت مجانی در هر نقطه دنیا وصل میکنه به نام ترن ساخته شده. ترن تمام شبکه های دنیا را با قیمت های ذخیره نموده و با در نظر داشتی که کجا سفر میکنین میتونه از ارزان ترین بسته اینترنت در کشور در مقایسه با سایر بسته ها خریداری کنه. این وصله از جای وقت برای جستجوی بسته اینترنتی ارزان تر جلوگیری میکنه. قیمت از حدود $40 است و ماه جنوری سال آینده به بازار عرضه میشه. خانه‌ای که با چاپ 3D در ظرف کمتر از 24 ساعت ساخته شد. استفاده از تکنولوژی‌های تازه می‌تواند که از مصارف گزاف زندگی همچون ساختن خانه جلوگیری نماید. نوع ماشینی که به شکل 3D دیوار آباد می‌کند، موفقانه خانه چند اتاقه را در کمتر از 24 ساعت ساخت. استفاده از این نوع ماشین‌ها می‌تواند تأثیر مثبت در زندگی مردم داشته باشد. نوع گوشی هوشمند با اینترنت و بدون از اینکه تلفن شما نزد شما باشه به نام وینچی با کمک دستیار گزینه صدای الکسا پاسخ به زنگ تلفن، شنیدن موسیقی، ثبت معلومات ساعت شما را موقع ورزش و غیره گزینه‌ها را دارد. قیمت این گوشی‌ها حدود $100 است. و برای علاقه‌مندان فراگیری کد‌های کامپیوتری و ساختن برنامه‌های ویژه از صفحه code.org برای کودکان از سنف ابتدایی و بالا معلومات مجانی و ساده را به دست گذاشتند. شما در این وبسایت میتونید که در زمان مناسب خودتان کدگذاری کامپیوتری یاد بگیرید. آدرس وبسایت ساده است: code.org یا code.
ساینس پوهان ادعا کوي چې که تاسو له لوړو ځایونو څخه د ښکته کتلو او د طیارې د الوتلو پر مهال ویریږي نو د مجازي واقعیت د ټکنالوژۍ په مرسته کولی شئ دغه ویره له منځه یوسئ. په دې اړه بریتانیوي ساینس پوهانو پر سلو کسانو یوه څېړنه ترسره کړې چې تفصیل به یې د رپورټ کې وګورو.
هر څوک د دې توان نه لري چې له جګو ځایونو ښکته وګوري. د چین د هیونان ولایت 340 متره اوږد ښیښهیي پول لخکته کتلو څخه د ویریدو لپاره یوه ښه بیلګه ده. دغه پول له ځمکې څخه 300 متره لوړ دی او هغه خلک چې ضعیف زړونه لري له دغه پل څخه د تیریدو جرأت نه کوي. خو د هغو خلکو لپاره چې له جګو ځایونو څخه ویریږي خبره بل ډول ده. فوبیاس یا له یو خاص شي او وضعیت څخه ویره داسې یوه رواني ستونزه ده چې د خلکو په ژوند کې جدي ستونزې پیدا کولی شي. د بیلګې په توګه دغه کسان پر زینو د جګېدو او یا په لویو پلورنځیو کې د ګرځېدو پر مهال د سختې ویرې سره مخامخ کیږي. د اکسفورد پوهنتون ساینس پوهان په دې عقیده دي چې د مجازي واقعیت ټکنالوژۍ په مرسته خلک کولی شي دغه ویرې له منځه یوسي. ساینس پوهانو د یوې څېړنې لپاره سل داسې کسان راغونډ کړل چې ټول په یوې اندازې له جګو ځایونو ویرېدل. نیمایي کسانو ته د مجازي واقعیت د ټکنالوژۍ داسې ویډیوګانې ور وښودل شوې چې ډېرې ویرونکې وې او له نیمایي کسانو سره هیڅ ډول مرسته او کار ونه شو. د څېړونکو په وینا دا کار د دې لپاره کړی چې اکثره خلک د درملنې او له متخصصو کسانو سره د مخامخ لیدلو فرصت نه لري. د مجازي واقعیت پروګرام اویتار تراپست یا مصنوعي متخصص شخصیت لري چې کارونکي ته لارښوونه کوي او په څو مرحلو کې د ستونزو سطح لوړوي. څېړونکي وایي دا لومړنۍ څېړنه ده چې په کې د درملنې په توګه او له متخصص کس پرته د مجازي واقعیت له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل کیږي. همدارنګ دوی وایي دا څېړنه د دې لپاره ده چې دا نظریه ثابته کړي چې څنګه له ټکنالوژۍ څخه په راتلونکي کې د رواني ستونزو د حل لپاره کار واخیستل شي. د ګډونوالو له جملې څخه یوه هم ساندرا بیلارد ده، هغه چې په یوې زړې ودانۍ کې پر زینو پورته کیږي داسې وایي:
فکر کوم د دغه ځای له پراختیا څخه ویریږم او نشم کولی وړاندې لاړه شم او ښکته وګورم.
دا پروګرام او چیرنه د اکسفورد په پانتون کې پایل شو او اوس د اکسفورد وی آر شرکت له خوا چې په همدغه پانتون پورې تړاو لري پر مخ بیول کیږي. د دغه پروګرام نظریه د دانیل فریمن له خوا وړاندې شوې چې د کلینیکي اروپوهنې پروفیسور او د اکسفورد وی آر شرکت بنسټ ایښودونکی دی. نوموړی د مجازي واقعیت ټکنالوژۍ پر اغېز ډاډمن دی.
هغه کسان چې له لړو ځایونو ویریږي د فکرې په سر کې ګرځي چې اوس به کومه بده پیښه کیږي او دوی به له هغه ځایه لویږي او یا هغه ځای نړیږي او دوی باید له هغه ځای نه ټوپ ووهي. کوم څه چې موږ په دغې درملنې کې کوو دا دي چې له خلکو سره مرسته کوو تر څو دا زده کړي چې دا پیښې په لوړو ځایونو کې نه رامنځته کیږي. که مو دغه سوچ بدل کړ نو په حقیقت کې به هم بدلون رامنځته شي.
د کالیفورنیا ایالت د مانډی په سیمه کې هر کال د تجملي موټرونو یو ځانګړی نندارتون جوړیږي. په دغه نندارتون کې د نړۍ ډیر قیمتي او ځانګړي موټر نندارې ته وړاندې کیږي او یوازې 15,000 کسان کولی شي ټکټ واخلي او نندارې ته ورشي. په دې اړه تاریخ وګورئ.
د کالیفورنیا د مانډی په کارمل سیمه کې لښوارس کلونو راهیسې د موټرو کلنۍ نندارتون جوړیږي. په دغه نندارتون کې تر ټولو وروستي ماډل تجملي او سپورتي موټر خودل کیږي. دغه نندارتون چې د کارمل د ساحلي ښار د ګلف لوبې په یو میدان کې جوړیږي د موټرو جوړولو مشهور اروپایي شرکتونه خپل نوی ماډل موټر پکې معرفي کوي.
ډیر شرکتونه د لومړي ځل لپاره لخپل تجملي او سپورتي موټرونو دلته پر د پورته کوي. په دې توګه که تاسو غواړئ چې نوي تجملي او سپورتي موټر د لومړي ځل لپاره ووینئ نو دغه نندارتون ځای دی.
د لامبورګینی شرکت د اوینتادور د ډیزاین د برخې مسؤل میچا بورکرات دغه موټر په حق له داسي وایي.
The Aventador is our top V12 car.
Aventador زموږ د هغو دوه لسو سپورتي موټرو له جملې څخه دی چې موږ یې دلته معرفي کوو. د ډیزاین لمخي هم ډیر متفاوت دی. زید الوري کارکردګي موټر بولم.
It is I call it the high performance design.
د رولز رایس شرکت خپل لمړنۍ جیپ ډاوله کولینان او د رولز فانتم په نامه خپل تیز رفتار موټرونه چې سچونه ګلابي رنگ لري وخودل.
That Phantom 8 is loaded with everything.
The Phantom 8 او کولینان موټر مو په قیمتي او پرمختللو ټکنالوژي مجهز دي. موږ هڅه کړې چې موټر مو هم کولای او هم تشفاتي بڼه ولري او هم په پرمختللې ټکنالوژي سمبال وي. ځکه زموږ مینوال چې د نړۍ په هر برخه کې دي د مشهور ماډلونو موټرونو مینوال دي او موږ نه توقع لري چې هر څه له خوښۍ سره سم ورته جوړ کړو.
Fans of the brand and they ask us to do rightly that.
د انفینیټی شرکت د پیلاس په نامه خپل نمونه برقی موټر هم خوښوت. په امریکا کې د دغه شرکت مرستیال وای پراتلون کو څوکلونه کې به ټول برقی موټر تولیدوي.
له 2021 کال وروسته به د انفینیټی ټول موټر برقی وي. کوم موټر چې تاسو اوس دلته وینئ زموږ موټر به په راتلونکي کې هم دا ډول وي.
په نندارتون کې یو شمېر نور قدیمی موټر هم وښودل شول.
در کشور کینیا جهت رقابت با اوبر شرکت جهانی خدمات تاکسی آنلاین رانندگان محلی تاکسی اپلیکیشن تازه خدمات تاکسی آنلاین را راه اندازی کردند. این اپلیکیشن که بیبه نام دارد از 4 ماه به این طرف به فعالیت آغاز کرده است. خبر بیشتر داریم.
رانندگان تاکسی در نایروبی پایتخت کنیا از این شاکی‌اند که اپلیکیشن‌های خدمات مسافربری آنلاین که توسط شرکت‌های بزرگ راه‌اندازی شدند به کار آنان صدمه‌ای بزرگ وارد کرده است. ولی مخترعان اپلیکیشن بیبا امیدوار می‌باشند که این اپلیکیشن نگرانی‌های رانندگان را مرفوع کرده و از رقبای خود سبقت خواهند جست.
در ماه دسامبر سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که ما با عوض فکر کردن در مورد راه حل بیشتر شکایت میکنیم. تعداد از رانندگان ما با اینترنت و جهان آنلاین بیشتر سر و کار داشتند. بنابراین ما کنار هم آمدیم و در مورد مشکلاتی که کاروبار ما را متاثر ساخته بود با تبادل نظر پرداختیم و درک کردیم که شکایت کردن فایده ای ندارد.
شرکت‌های خارجی فراهم کننده خدمات تاکسی آنلاین متهم هستند که از مشتریان کرایه کم می‌گیرند، ولی کمیشن‌های بالا را بالای رانندگان تحمیل می‌کنند. شرکت اوبر در حال حاضر در هر سواره رانندگان را 25% کمیشن چارج می‌کند. اپلیکیشن چون تاکسیفای بین 15-20% چارج می‌کند. اپلیکیشن بیبا 15% کمیشن چارج می‌کند، ولی بخشی از آن به راننده و مالک واسطه نیز داده می‌شود. همچنان کرایه تاکسی های بیبا یک کمی بالاتر است تا راننده های آن کمی فایده کنند.
بیبا فیوربل ریت فور درایورز.
خدمات تاکسی آنلاین بیبا به نفع راننده هاست و البته مشتریان را هم در نظر گرفته است. در این زمان برای راننده ها خدمات دیگر را نیز فراهم می کند. اتحادیه تاکسی رانان که اپلیکیشن بیبا را ایجاد کرده است، مفاد تاکسی رانان را در نظر گرفته است. چیز دیگر جالب در مورد بیبا این است که ما کارها را بدون کاغذپرانی و بروکراسی به طریقه خوب انجام می دهیم. اگر مشکل باشد آن را در جمع اعضا در میان می گذاریم که متشکل از رانندگان و شرکای ماست. هر تصمیمی را که آنان بگیرند بلادرنگ تطبیق می شود. در شرکت های دیگر برای حل مشکل باید به بیرون از کشور زنگ زده شود که ما اینچنین بروکراسی را نداریم.
شیواچی میلوجی مسئول صاحبی شرکت تاکسیفای از نرخ تعیین شده شرکت خود دفاع می کند.
این که ما کمیشن کم میگیریم به این معناست که در آمد راننده یک اصل بسیار قوی در عمل کرده ما می باشد. با آنچه گفته آمدیم، حقیقت دیگر این است که ما یک تجارت متداوم هستیم و برای حمایت از رانندگان و یک تیمی ضرورت داریم که راننده ها را آموزش بدهد، آنان را در موقع مشکلات حمایت کند.
در حال حاضر 3000 تاکسی در اپلیکیشن بیبا ثبت می باشد که نصف آن وسایل مربوط به اعضای اتحادیه تاکسی رانان می باشد.
چگونه می توان با کسی که به یک زبان متفاوت حرف می زند افهام و تفهیم کرد؟ با پیشرفت تکنولوژی اکنون جهان به یک دهکده تبدیل شده و اپلیکیشن ها و وسایل مختلف ترجمه ی لسان ها را ساده تر ساخته و این پرسش دیگر تاریخ تیر شده تلقی می شود. شرح بیشتر بریم احساش.
کسانی که به کشورهای خارجی سفر می کنند می دانند که تکلم به لسانهای خارجی چقدر مشکل آفرین می باشد.
ترسناک است، به خاطر که احساس می کنید که خود را گم کرده اید. احساس تنهایی می کنید، به خاطر که با مردم به مشکل افهام و تفهیم می کنید.
ولی برای مشتریان عصر حاضر عصر طلایی ترجمه است. شرکت های مثل گوگل از آخرین پیشرفت ها در بخش هوش مصنوعی در اپلیکیشن های ترجمه استفاده می کند. بخش از این اپلیکیشن ها برای فراهم آوری سهولت بیشتر برای مسافران حتی بدون اینترنت نیز کار می کنند. در این دکان تکنولوژی در شهر سان فرانسیسکو پرفروشترین وسیله کوچک تشخیص صدا به نام ایلی است. این آله می تواند به زبانهای انگلیسی، هسپانوی، ژاپنی و چینایی ترجمه کند.
Hello and welcome to the store.
سلام، به دکان خوش آمدید. حالا به ژاپنی ترجمه اش می کند.
قیمت وسیله کمتر از $200 آمریکایی است و مشتریان زیادی دارد که یکی آن هم گریگ مکدونالد است که سال چند بار به ژاپن سفر می کند.
احساس می کنم وقتی به ژاپن بروم با این وسیله در مورد هر چیز پرسیده می توانم.
مای اکیوشی با شرکت ژاپنی کار می کند که این وسیله را ساخته است. او در شهر سان فرانسیسکو آن را آزمایش می کند.
من انگلیسی حرف زدن نمی تونم. میخوام یک بایسیکل به کرایه بگیرم. کرایه آن چند است؟ کرایه ما $8 بس ساعت و $32 در یک روز میباشه. چگونه میتونم یک بایسیکل به کرایه بگیرم؟ ببخشید؟
ولی ایلی نتوانست پاسخ را درست ترجمه کند.
آیا در همین نزدیکی ها تشناب است؟
بله، یکی در اونجاست.
گرچه ایلی و اپلیکیشن های دیگر ترجمه در فهمیدن مکالمات طولانی مشکل دارند، ولی در یک شهر خارجی برای پرسش های مهمی چون می تواند مفید واقع شود.
داود لیونه کاروان هیله در اخبران پول مطلبونه مدی پانبر بزیدید. من خیلی خدای پامانه وارم یادونه بکرم. موږ د خبرونې د اخوال لپاره تاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګو په لارې. تاسو کولی شئ د نن خبرونې په ګډون د کاروان ټولې تیرې خبرونې د کاروان د فیسبوک پر پاڼې، یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دری ژبو پاڼو کې وګورئ. هیله ده چې له موږ سره مل اوسئ. تر بیا، الله حافظ.
میں پاکستان میں ٹی بی کے مریضوں کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ، آخر پاکستان اس قابل علاج مرض کو پھیلنے سے روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی 2023 کی ٹی بی سے متعلق ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ یہ قابل علاج مرض ہے، پھر بھی 2022 میں اس مرض سے عالمی سطح پر 13 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے. 2022 میں ہی 75 لاکھ افراد میں ٹی بی کی تشخیص ہوئی، جو کہ 1995 میں اقوام متحدہ کے ادارے کی جانب سے عالمی نگرانی کے آغاز کے بعد سے اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے. اگرچہ ٹی بی دنیا بھر میں پائی جاتی ہے، اس کے زیادہ تر کیسز نچلی اور درمیانی آمدنی والے ملکوں میں پائے جاتے ہیں. ٹی بی کے تقریباً نصف مریض دنیا کے صرف 8 ممالک میں ہیں، جن میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت بھی شامل ہیں. آج کے شو میں ہم اس مرض کے پھیلاؤ اور علاج پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں ٹی بی پر کنٹرول کیوں بڑا چیلنج ہے. پاکستان میں ٹی بی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ملک میں اس وقت بھی 6 لاکھ سے زیادہ افراد ٹی بی میں مبتلا ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف گزشتہ سال کے دوران تقریباً 48,000 افراد اس بیماری سے ہلاک ہوئے، اور یہ ایسے میں ہو رہا ہے جب ٹی بی کی بیماری کا علاج اور ادویات سب مفت ہیں. اس تشویشناک صورتحال کے باوجود سرکاری حکام بڑھتے ہوئے مریضوں کی وجہ سکریننگ کے زیادہ مؤثر ہونے کو قرار دیتے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں راولپنڈی سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام اس رپورٹ میں.
راولپنڈی کی رہائشی نویدہ ناز ایک گھریلو خاتون ہیں. گزشتہ ماہ سینے میں شدید تکلیف، متواتر کھانسی اور بخار کی وجہ سے انہوں نے قریبی ہسپتال کا رخ کیا. ابتدائی طبی معائنے اور ضروری ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے ان میں ٹی بی کی تشخیص کی. یہ سن کر انہیں شدید صدمہ ہوا.
بچے اسکول جاتے ہیں، میں ڈر گئی تھی. میں نے کہا اگر لوگ سنیں گے کہ مجھے ٹی بی ہو گئی ہے تو بچوں کو یعنی کہ کچھ ٹارچر کریں گے. ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں ٹی بی جیسے مرض کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ پھیلتی ہے، اور یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی.
نویدہ ناز اب ہر 15 روز بعد معمول کا چیک اپ کروانے اور دوائیاں لینے کے لیے ہسپتال جاتی ہیں. ان کے بقول ٹی بی سے متعلق معاشرے میں اب بھی ایک سٹگما موجود ہے.
ٹی بی کے مرض کو لوگ چھوٹ سمجھتے ہیں اور مریض سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹی بی ایک قابل علاج جو ہے نا مرض ہے، اس کا علاج ہے، اور مریض کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے.
راولپنڈی کے وسط میں واقع ٹی بی ہسپتال میں روزانہ 200 سے زیادہ مریض علاج معالجے کے لیے آتے ہیں. ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ زیادہ تعداد میں مریضوں کے آنے کی وجہ عوام میں اس مرض کے بارے میں شعور ہے. طبی ماہرین کے مطابق اگر مفت ٹیسٹنگ اور ادویات کی سہولتیں نہ ہوتی تو پاکستان میں ٹی بی کی بیماری خوفناک شکل اختیار کر سکتی تھی۔
اب لوگوں میں اویئرنیس بھی آئی ہے، لوگ آ کے رپورٹ کر رہے ہیں، اور ٹی بی تو پہلے بھی تھی مگر اتنے لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی۔ اب ہماری منسٹری اور نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کی پراپر اینڈ کی جو کمیونٹی موبلائزیشن ہوئی ہے، کیمپین ہو رہی ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں ٹائم سے زیادہ۔
جب ٹی بی کی مرض کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان دنیا بھر میں پانچویں نمبر پر ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گزشتہ سال ملک میں ٹی بی کی وجہ سے 48,000 افراد ہلاک ہوئے۔ نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے مطابق اس وقت ملک بھر میں 4,75,000 مریضوں کا مفت علاج جاری ہے۔ اس پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر رضیہ کنیز فاطمہ کے مطابق ملک میں ٹی بی کے خاتمے کے لیے مختلف طرح کی حکمت عملی پر کام جاری ہے۔
ٹی بی کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے ڈائیگنوسٹک ایکسس، ہمارے پاس اب جدید ترین تشخیصی سہولیات موجود ہیں جو کہ جین ایکسپرٹ مشین کی صورت میں ہمارے پاس ہر رورل ہیلتھ سینٹر تک ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو کنیکٹ کریں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ جو ڈی ایچ کیو لیول ہے اس تک اویلیبلٹی ہے، اور ہم اپنے سپوٹم ٹرانسپورٹیشن نیٹورک کے ذریعے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کی تشخیص جو ہے وہ بلغم کے ذریعے ہوتی ہے، سو یہ ہماری مین اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اپنی تشخیص اور علاج کی سہولیات ہر جگہ پہ ہر ڈور اسٹیپ تک پہنچانی ہے تاکہ ہم کیسز اور ڈیٹیکٹ کریں۔
نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے مطابق ان کی کوشش ہے کہ 2035 تک ملک بھر میں ٹی بی کے خاتمے کا ہدف حاصل کر لیا جائے۔ دوسری جانب نویدہ ناز کا کہنا ہے کہ معاشرے میں ٹی بی کے مرض کا خوف ابھی تک موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی ڈاکٹر سے معائنے اور دوا لینے کے لیے جاتی ہیں تو ایسے وقت کا تعین کرتی ہیں کہ کسی جاننے والی کی نظر ان پر نہ پڑے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔
اب چلتے ہیں بلوچستان، جہاں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ٹی بی کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد اصل تعداد سے کئی گنا کم ہے۔ مرتضیٰ زہری نے اپنی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ بلوچستان میں ٹی بی کے لیے مفت طبی سہولیات مہیا ہونے کے باوجود وہاں یہ مرض کیوں پھیل رہا ہے۔
واحد علی بلوچستان میں ٹی بی کے سب سے پرانے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وہ گزشتہ ایک سال سے تپدق یعنی ٹی بی کے موذی مرض سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس مرض نے ان کی سانس لینے جیسے آسان کام کو بھی انتہائی مشکل کر دیا ہے۔ اب اس بیماری نے ان کی اچھی خاصی متحرک زندگی پر ایک سایہ سا ڈال دیا ہے۔
مجھ کو تقریباً یہ ایک سال سے ہے، پہلے کھانسی آتی رہی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا 6 ماہ تو کھانسی رہی ہے، اس کے بعد پھر یہ رپورٹ میں نے کروائی تو ٹی بی کا آ گیا مسئلہ۔ تو لیکن وہ ساری ٹریٹمنٹ پھر چلتی، کام میں یہ کرتا ہوں، ٹھیلا لگاتا ہوں فروٹ کا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بڑی پریشانی بیماری کی وجہ سے۔ ابھی 2-3 ماہ ہو گئے گھر پہ فارغ ہی تھا، ایسے کام نہیں ہوتا تھا۔
ٹی بی کنٹرول پروگرام کے حکام کے مطابق صوبے میں ٹی بی کے کل رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 15,000 کے قریب ہے، مگر ماہرین صحت کو خدشہ ہے کہ اس مرض میں مبتلا مریضوں کی اصل تعداد اس سے 2 گنا ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریضوں کی تعداد کم ہونے کی بنیادی وجہ تشخیص میں کمی ہے۔ تشخیص کو بہتر بنانے کے لیے جدید مشینری کو متعارف کرایا گیا ہے اور عملے کی تربیت پر بھی کام کیا گیا ہے۔
وہ اس طرح کہ باقی جو ایکس رے ہوتے ہیں اس میں جو ریڈیولوجسٹ ہے اس کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ اس میں کیا بیماری ہے، کیا تشخیص ہے، لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں عام بندہ جو کہ پیرامیڈک کا بندہ ہوگا اس کو ہم نے ٹرین کی ہے، کیونکہ ریڈیولوجسٹ ہر جگہ نہیں ہے بلوچستان میں، اس کو ہم نے ٹرین کی ہے، اس مشین کے جو ایکس رے مشین ہے ڈیجیٹل، وہ اس میں اس کو ایکس رے کرتا ہے، اس میں وہ ریڈنگ آتی ہے، اس ریڈنگ میں وہ بول سکتا ہے کہ اس کو ٹی بی کی بیماری ہے یا نہیں ہے۔
ٹی بی کے علاج کو بہتر کرنے کے لیے ایکس رے مشینوں کے علاوہ لیب ٹیسٹ کے نظام کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔
جو ہمارے پاس پرانا مائکروسکوپ تھا اس میں یہ تھا کہ وہ اتنا زیادہ وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا۔ جو ایف ایم ہے اس میں دن میں جتنے بھی مریض آتے ہیں ہم ان کو 1 گھنٹے تک ان کا ٹیسٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں۔
اگرچہ پاکستان میں ادویات کے لیے مزاحمت رکھنے والی ٹی بی کا علاج مہنگا اور غریب مریض اس پر آنے والے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، مگر بلوچستان میں رجسٹرڈ ٹی بی کے مریضوں کو علاج اور ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔
یہ دوائیاں تو ہے مہنگی، ٹھیک ہے، اس میں مطلب پھر یہ کہ اس میں صرف دوائیوں کا وہ تو نہیں، اس میں ہم مریض کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، مریض کے ایکس رے بھی کرواتے ہیں، مریض کو جو ہے ہم لوگ آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں۔
اگر حکومت ٹی بی کے علاج کے لیے اتنے وسائل خرچ کر رہی ہے تو یہاں مریضوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ کیوں رہی ہے؟ اس کا جواب ٹی بی کنٹرول کے صوبائی پروگرام کے اس دعوے میں ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں صوبے بھر میں ٹی بی کے تشخیصی مراکز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 180 کر دی گئی ہے، جس سے ٹی بی کے مریضوں کا پتہ چلانے میں آسانی ہوگی۔
جیسے فرق چھوٹا کوئی اسپتال ہے، بی ایچ یو ہے جو فنکشنل ہے، یا کوئی آر ایس سی ہے، ادھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ مائکروسکوپ دیے ڈیجیٹل اور ایکس رے مشین ڈیجیٹل دیے۔ اس سے ہمارے کیسز 15,000 تک پہنچ چکے ہیں 2023 میں۔
اسی وجہ سے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جلدی میں ادھر صحتیاب ہو کر جاؤں اور اپنا کام جو ہے نا دوبارہ رپیٹ کروں، شروع کروں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکیلا ہوں، گھر میں کمانے والا اور بھی کوئی نہیں۔
عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال 5,10,000 افراد ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، جن میں 33,000 سے زیادہ مریضوں کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کو توقع ہے کہ جدید مشینری کی وجہ سے ایسے مریضوں کی تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے گا جو سرکاری ڈیٹا کا حصہ نہیں ہیں۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اب صوبہ پنجاب کا ذکر، جہاں ٹی بی کے علاج کے لیے پہچانے جانے والے گلاب دیوی ٹرسٹ اسپتال کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ گلاب دیوی اسپتال میں وقت کے ساتھ ساتھ مریضوں کی تعداد بڑھی ہے، لیکن وسائل محدود ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں سینے کے مختلف امراض میں مبتلا 25,00,000 مریضوں کا علاج کرنے والے اس اسپتال پر ٹی بی کے مریض کیوں کر انحصار کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھی سمن خان نے اس مرض اور علاج کو سمجھنے اور ٹی بی کا علاج مہیا کرنے والوں کے مسائل جاننے کے لیے حال ہی میں اس اسپتال کا دورہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
یا ٹی بی کا مرض قابل علاج ہونے کے باوجود آج بھی دنیا بھر میں ہر سال 10,00,000 سے زائد اموات کی وجہ بن رہا ہے۔ دنیا میں تپ دق کے سب سے زیادہ کیسز رکھنے والے ملکوں میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے ٹی بی کے مریضوں میں ہر سال 5,00,000 نئے پاکستانی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان مریضوں کی بیماری جب شدت اختیار کرتی ہے تو ان میں سے بہت سو کی منزل بنتی ہے گلاب دیوی اسپتال۔ برطانوی راج دور کے سیاستدان لالا لجپت رائے نے اپنی والدہ کی یاد میں اس اسپتال کی بنیاد رکھی، جو 1927 میں تپیدق کا شکار ہوئی تھی۔ 1934 میں مہاتما گاندھی نے اس اسپتال کا افتتاح کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹی بی خوف اور موت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اس مرض میں مبتلا افراد کو آئسولیشن یعنی ایک ایسے مقام پر بھیج دیا جاتا تھا جہاں انہیں تنہا زندگی کے دن گزارنے ہوتے تھے۔
پاکستان بنا تو اس میں 50 بیڈ سے، اب الحمدللہ یہ اس میں 1500 بیڈز ہیں، اور یہ 50 سے 1500 کا سارا فاصلہ پاکستانیوں نے طے کیا ہوا ہے۔ جب پاکستان بنا تو یہ ٹی بی کا عورتوں کا اسپتال تھا، پھر اس میں مردوں کو شامل کیا گیا، پھر چیسٹ کی باقی ڈیزیز کو بھی شامل کر لیا گیا، جیسے سانس کی بیماریاں، دمہ۔
پاکستان میں ٹی بی کے علاج کے لیے 1,700 سرکاری مراکز ہونے کے باوجود یہاں آؤٹ ڈور شعبے میں روزانہ آنے والے مریضوں کی تعداد لگ بھگ 1,000 ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں یہاں سینے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر آنے والوں کی تعداد 25,00,000 رہی، جن میں سے 13% ٹی بی کے مریض تھے۔
یہاں پہ وہ مریض آتے ہیں جن کو 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ سے زیادہ کی پرابلم چل رہی ہوتی ہے، اور ان کو پھر انہوں نے اپنے علاقے میں دکھایا، انہوں نے کہا یہ تمہیں تو ٹی بی اور ٹی بی زیادہ ہو گئی ہے۔ جب وہ زیادہ کا لفظ سنتے ہیں تو پھر گلاب دیوی میں بھاگتے ہیں۔ چاہیے ان کو یہ کہ آج کل گورنمنٹ نے ہر کافی جگہوں پہ فری سسٹم یہ شروع کیا ہوا ہے، جس علاقے میں بھی رہ رہے ہیں تو ان کے 10 سے 15 کلومیٹر کے اندر اویلیبل ہیں سہولتیں، تو اپنے متعلقہ علاقوں میں جا کے چیک کروائیں۔
ہم نے مختلف مریضوں سے بات کر کے ان کے مرض کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی اور متعلقہ معالج سے ان کے مسائل کا حل بھی پوچھا۔
14 سال پہلے ٹی بی ہوا تھا، جیسے بخار ہوا ادھر ٹیسٹ کروائے، انہوں نے ٹی بی بتایا تھا، تو بعد میں ادھر سے علاج کروایا 9 مہینے، پھر میں صحیح ہو گئی تھی، بالکل ٹھیک۔ بعد میں 2 بچے بھی ہوئے۔
اب ڈاکٹر کیا کہتے
ہیں؟ کہنے پھیپھڑوں پہ نا جلدی سی آئی ہوئی، تو میڈیسن سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوئی، 2 مہینے ہو گئے نہیں ہو رہی۔
ڈاکٹر صاحب، ان کے مطابق تو یہ علاج پراپر کروا چکی ہیں اور 9 مہینے کا انہوں نے باقاعدہ کورس بھی کیا، کیا ٹی بی دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟
اگر تو پیشنٹ بہت شروع میں آ جائے، جب علامتیں 15 دن کی 20 دن کی مہینے کی ہیں، تو پھر تو 100% بالکل علاج قابل علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پیشنٹ آیا ہے مہینے بعد 2 مہینے بعد، تو تھوڑے سے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اس کو برونکیٹریسس ہم بولتے ہیں، جس کے اندر ریپیٹڈ انفیکشن ہو سکتی ہیں۔ جس طرح اب ہمارے پاس یہ 14 سال بعد آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں کیویٹیز کے اندر دوبارہ ٹی بی ہو گئی ہو۔
ان مریضوں سے بات کر کے ہمیں یہ بات تو سمجھ آئی کہ ٹی بی کا وقت پر علاج نہ کرانا مریض کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، لیکن جب علاج موجود ہے اور معالجین کے مطابق یہ مرض 100% قابل علاج ہے، تو پھر آج 21ویں صدی میں بھی لوگ اس سے مر کیوں رہے ہیں؟ ابھی سال 2023 میں ہی پاکستان میں 47,000 افراد اس بیماری سے موت کے منہ میں چلے گئے۔
کچھ مخصوص دوائیاں ہیں جو ان کا ڈاکٹر ان کو بتائے گا، ان دوائیوں کو کم از کم 6 مہینے کے لیے وہ کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مریض ایسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص جسے ٹی بی ہوئی ہی نہیں تھی۔ لیکن غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ تکلیف کے لیے علاج کرتے ہیں کہ کھانسی ٹھیک ہو گئی، انہوں نے علاج چھوڑ دیا، بخار ٹھیک ہو گیا، انہوں نے علاج چھوڑ دیا۔ بیماری اندر موجود رہتی ہے، نہ صرف پھیپھڑے کو گلاتی ہے، بلکہ ہر آدمی جو علاج نہیں کراتا وہ 10 سے 15 مزید لوگوں کو بیماری دیتا ہے۔
ڈاکٹروں کے مطابق اس بیماری کا علاج چونکہ نسبتاً طویل ہے، لوگ ادویات کا کورس مکمل نہیں کرتے، لیکن ان کی جانب سے مریضوں کی کاؤنسلنگ جاری رہتی ہے۔
6 ماہ پورا کورس کروں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، دوائی تھوڑے دن بھی کھانی ہے تو زیادہ دن بھی کھانی ہے، تو میں پورا اپنا کورس کمپلیٹ کروں گی۔
گھر والوں نے بہت حوصلہ دیا کہ ٹینشن نہ لو، یہ ختم ہو جائے گی۔ سب نے کہا کہ ہر ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے، اس کا بھی علاج ہوتا ہے، ہو جائے گا۔ ہمارے فیملی میں کسی کو بھی کھانسی نہیں تھی، یہ فرسٹ ٹائم مجھے ہی ہوئی ہے۔
تو اگر آپ کے قریب بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی کھانسی کو 15 دن سے زائد ہو گئے ہیں اور ساتھ میں بخار بھی ہے، تو اسے تشخیص اور علاج کی جانب ضرور مائل کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ٹی بی کے علاج کے حوالے سے ایک تشویش یہ بھی ہے کہ دوسرے امراض کے مقابلے میں اس کے نئے علاج سامنے نہیں آئے، اور غریب ملکوں کی بیماری سمجھتے ہوئے اس کی تحقیق پر کافی سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک مولیکولر بایو انجینئر نے ایک ایسا سستا ٹیسٹ تیار کیا ہے جو اس کے بیکٹیریا کا جلد اور درست پتہ لگا سکتا ہے۔
90 کی دہائی میں افریقی ملک برونڈی میں پرورش پانے والی میرے کامریزا نے لوگوں کو تپدق سے مرتے دیکھا، باوجود اس کے کہ پھیپھڑوں کی یہ بیماری مکمل طور پر قابل علاج تھی۔ بچپن کے اس تجربے نے انہیں سائنس دان بننے پر مجبور کر دیا۔
یہ متعدی بیماریوں کا مطالعہ کرنے کے میرے کام کا ایک بنیادی محرک رہا ہے، جس میں میں تشخیص کے ان طریقوں پر کام کرتی ہوں جو میرے آبائی ملک برونڈی جیسے جگہوں پر استعمال ہو سکتے ہیں، اور وہاں سے بھی ہم اس بیماری کو ختم کرنے کی اسی طرح امید کر سکتے ہیں جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں کیا گیا ہے۔
میرے کامریزا اب یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں مولیکولر بایو انجینئر ہیں۔ انہوں نے ٹی بی کا پتہ لگانے کے لیے ایک سادہ لیکن مؤثر ٹیسٹ تیار کیا ہے، ایسی بیماری جو اب بھی ہر سال دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ہلاک کرتی ہے۔ یہ میٹھا پاؤڈر پانی اور مریض کے بلغم یا خون میں ملا کر تپدق کے جراثیم کا چند گھنٹوں میں پتہ لگا سکتا ہے۔
اس پورے منصوبے کی ابتدا ایک ایسی شے ڈھونڈنے کا تصور تھا جسے بیکٹیریا کھانا پسند کرتے ہیں، اس معاملے میں یہ چینی تھی، یا پھر اس پر بایو سینسر لگانا اور یہ دیکھنا کہ آیا یہ کام کرتا ہے، اور اس نے کام کیا، یہ بہت اچھا تھا۔
یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں لائف سائنسز کی ڈین ٹریسی جانسن کا کہنا ہے کہ ٹی بی کے موجودہ ٹیسٹوں میں کچھ نقص ہیں، ان میں ہفتے لگ سکتے ہیں جیسے کلچر ٹیسٹ، ان کے نتائج غلط آ سکتے ہیں جیسے رطوبت کا ٹیسٹ، یا وہ بہت مہنگے ہیں جیسے مولیکولر ٹیسٹ۔
میرے کی توجہ اس ٹیسٹ میں استعمال ہونے والے رنگ کو مزید مخصوص اور روشن بنانے پر مرکوز ہے، تاکہ یوگنڈا میں فیلڈ کلینکس جیسی جگہوں پر دستیاب عام خوردبینیں بھی ٹی بی کا پتہ لگا سکیں۔ یہ واقعی بڑی پیش رفت ہے۔
میرے کامریزا کہتی ہیں کہ ان کے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بیکٹیریا زندہ ہیں یا مردہ، جس سے یہ معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آیا کوئی شخص یہ بیماری پھیلا سکتا ہے۔ یہ بہت جلد پتہ لگاتا ہے کہ آیا کوئی مریض علاج سے ٹھیک ہو رہا ہے، اور یہ سستا ہوگا۔
ہم جو پاؤڈر بناتے ہیں وہ بہت سستا ہے، خاص طور پر جب آپ اسے بڑے پیمانے پر بناتے ہیں۔ ہر ٹیسٹ $1 سے کم کا ہوگا،
لیکن پہلے اسے یوگینڈا میں کامیابی سے کلینکل ٹرائل سے گزرنا ہوگا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ حقیقت میں یہ کتنی اچھی طرح سے کام کرتا ہے۔ میرے کامریزا کا کہنا ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف دنیا بھر کے کم آمدنی والے ممالک بلکہ ریاست کیلیفورنیا میں بھی کارآمد ہوگا، جہاں گزشتہ سال ٹی بی کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا۔ جینیا ڈیولو کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں بڑھتے ہوئے ٹی بی کے مریضوں کی وجوہات اور اس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات جاننے کے لیے چلتے ہیں ڈاکٹر فیصل خان کے پاس جو ریاست میزوری سے ہمارے ساتھ ہیں, جو سینٹ لوئس کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. ڈاکٹر فیصل, ویلکم ٹو دا شو, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ماضی میں پاکستان میں بھی ٹی بی کے پھیلاؤ پر قابو پایا گیا تھا, مگر اب ایک بار پھر پاکستان کی حکومت ٹی بی کو روکنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟
دیکھیے, وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور لوگوں کی موومنٹ شہروں کی طرف, جو بہت ماس موومنٹ ہوئی ہے پچھلے 25 سے 30 سالوں میں, اس کی وجہ سے کنجیشن بہت بڑھ گیا ہے ہمارے بڑے شہروں میں, خاص طور پہ کراچی, لاہور وغیرہ میں. تو اس کی وجہ سے جب لوگ چھوٹے کوارٹرز میں کنجیسٹڈ سیٹنگز میں رہ رہے ہوں تو ٹی بی کا پھیلنا اور آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر پچھلے 20 سے 25 سالوں میں بہت نگلیکٹڈ رہا ہے. اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا دوسرے اداروں کی طرف سے ہوتی ہے. ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے اس نے بہت کوشش کی ہے اور بہت ٹیلنٹڈ لوگ وہاں کام کرتے ہیں, لیکن جو کام ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے, جو مشن ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے, اس کے لیے جو ریسورسز ان کو چاہیے وہ بہت کم ہیں. اور ان کے پاس اتنا بڑا چیلنج ہے کہ انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کریں گے.
ڈاکٹر فیصل, خود اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے کہ ٹی بی کے پھیلاؤ کے لیے 2008 میں جو عالمی سطح پر وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے, اور جس کا نقصان کسی حد تک پاکستان کو بھی ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان عالمی برادری وہ وعدے پورے کرنے میں ناکام ہوئی اور اس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑ رہا ہے؟
جی بالکل, میں بالکل متفق ہوں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو 2008 میں جب یہ سب باتیں کی گئی تھیں اور پلیجز کیے گئے تھے کہ جی ہم پیسے دیں گے, ریسورسز دیں گے کہ ڈیولپنگ کنٹریز, پورر کنٹریز ہیں, وہ اپنے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکیں, وہ سب صرف باتیں ہی رہ گئی تھیں. ان ممالک کی اپنی پرائیورٹیز چینج ہوئیں, انہوں نے انویسٹمنٹ اور سیکٹرز میں کی کیونکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان جیسے ممالک کو خود اپنے ریسورسز, جو بھی ریسورسز تھے, وہ استعمال کرنے پڑے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی حماقت تھی انڈسٹریلائز ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف سے, کیونکہ جو تھریٹ ہے ٹوبرکلوسس کا, جو خطرہ ہے, وہ ان کے پاپولیشن کو بھی اتنا ہی ہے اب, بیکاز آف پیپل موونگ اراؤنڈ, جو لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, ان کی وجہ سے وہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے.
لیکن ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ ٹی بی صرف غریب ملکوں کا مرض ہے, اور آپ نے خود بھی یہ بات کی کہ مغربی ممالک کو بھی اس سے خطرہ ہے, لیکن انہوں نے کسی حد تک ٹی بی پر قابو پا لیا ہے, تو ان کی توجہ اس علاج اور اس کے کنٹرول پر, ریسرچ جو ہوتی ہے اس پر بظاہر کم نظر آتی ہے, کیا یہ درست ہے؟
دیکھیے, ریسرچ اور ریسرچ آر این ڈی جو ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں یا دوسری یونیورسٹیز یا ریسرچ سینٹرز میں تو جاری ہے. ٹوبرکلوسس ایک ایسا مرض ہے جس پہ انٹرسٹ تو ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں بھی, ڈاکٹرز میں بھی, ہر جگہ, لیکن کیونکہ یہ امریکہ میں مثال کے طور پر یہ مرض صرف دیکھا جاتا ہے جو اسائلم سیکرز, ریفیوجیز یا مائگرنٹس باہر سے آتے ہیں دوسرے ممالک سے, اس لیے اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے ایز سچ یہاں کی ہیلتھ کیئر پریکٹس میں. تو وہ ایک ڈائیکاٹمی, آپ کہہ لیں ایک دوغلا پن نظر آتا ہے کہ اب بھائی آپ اگر اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں عالمی سطح پر بھی اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی, تو اس میں انویسٹ کریں اور اس چیز کو بہتر بنائیں, اس کے تشخیص کو, اس کے علاج کو, صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ باہر کے ہر ملک میں. اور امریکہ کے لیے یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جنوبی امریکہ سے جو لوگ آ رہے ہیں اسائلم سیکرز, ان میں بہت خطرہ ہے ٹوبرکلوسس کا, اور یہ مرض پھیلنا شروع ہو جائے گا جنوبی امریکہ کے جنوبی ریاستوں میں.
ڈاکٹر فیصل مختصر یہ بتائیے گا کہ مغربی ممالک نے کیسے ٹی بی کی روک تھام کی, کیا پروگرامز اپنائے جو غریب ملک بھی جس سے سیکھ سکتے ہیں؟
دیکھیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سب سے جلد تشخیص ہے. ہمیں معلوم ہے کہ میل نیوٹریشن یا خوراک کی کمی کی وجہ سے امیون سسٹم باڈی کا جو ہے متاثر ہوتا ہے. اب کلائمیٹ چینج کو ہی لے لیجیے, جو جس کی وجہ سے لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, اس کی ایک جو ریمیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, میل نیوٹریشن ہوتی ہے بہت سالوں میں, اس سے ٹیوبرکلوسس کا رسک بڑھتا ہے. سب سے جو اچھا قدم اٹھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جلد سے جلد تشخیص کی جائے. ہمارے ہاں ٹیوبرکلوسس کی جو ریفرنس لیبوریٹریز ہیں ان میں لوگوں کی تشخیص کی جاتی ہے اور جلد سے جلد ان کو ڈائریکٹلی آبزرو ٹریٹمنٹ شارٹ کورس تھراپی پہ ڈالا جاتا ہے, جو کہ 4 سے 6 مہینے کا کورس ہے جس میں وہ مفت علاج کروا پاتے ہیں.
ڈاکٹر فیصل خان, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. ایئر مباسی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کی کاږي او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. تو وائس آف امریکہ کی مونگ تاسوتا پورا عکس درخائی
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنے کی کھاگئی او بیا د فلیگ لاندی د کنیکټ تھنے کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنے کی یا پټه کی کھاگئی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ڈی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. I'm gonna make you mine.